تاسو مشال ریډیو اورئ په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې بل غړي کې هم د خپل کوربه احمد الله او زموږ ټکنیکی همکارې پلوشا سحاق سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د رواني یو ساعت خبرونې په لومړۍ نمایي کې باید قبایل او پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ، او د خبرونې په دویم نمایي کې مستاسو لپاره 19 پروګرام سندرې جادوګرې هم راوړې، نو اوریدل یې مه هیروئ. خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. پاکستان حکومت وایي هغه افغان زده کوونکي چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې سبق وایي ته د ورتګ اجازه ورکړې ده، او طالبانو امریکا او اروپایي استازو ته خبرداري ورکړې که پرې بندیزونو ته دوام ورکړې شو نو دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لاره پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې عمران خان او محمد باقری د ملاقات پر مهال خپل منځي اړیکو ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان ډان او دنیا ټی وی وایي د افغانستان روانو حالاتو په اړه د عمران خان وینا وه چې د یاد هیواد ګاونډیانو په حیث د پاکستان او ایران امن د افغانستان د امن سره تړل شوی. نو نړیواله ټولنه دې پر دې مشکل وخت کې افغانستان ایواز پرې خودو پر ځای په فوري توګه دې ورسره مرستې وکړي. محمد باقری چې د دې هیواد د یو لوړ رتبه فوزي پلاوی په مشرۍ د اسلام آباد په سفر دې پرون یې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دواړو فوزي مشرانو د لیدنې پر وخت د افغانستان په وضعیت، په سیمه ییز امن، او د پاکستان ایران په پوله د ازغن تار لګولو په شمول په ځینې نورو موضوعاتو خبرې وکړې. پاکستان حکومت وایي هغه افغان زده کوونکي چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې سبق وایي ته یې د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی له 900 زیات افغان زده کوونکي چې د ویزې ترڅنګ د پاکستانی پوهنتونونو اسناد لري د تورخم له لارې به پاکستان ته واوړي. نوموړي دا نه دی ویلي چې د زده کوونکو پاکستان ته د اوړېدو پروسه به تر کوم وخت جاری وي، او دوی به له بارډر پاسه په غیر کولی شي چې هیواد ته واوړي. د اګست پر 15 په افغانستان د طالبانو واکمنېدو وروسته پاکستان ته له تلونکو افغانانو څخه د ویزې ترڅنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کیږي. په افغانستان کې اوس هم په سوونو زده کوونکي چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې سبق وایي هغه هیواد ته د اوړېدو په انتظار دي. په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلې احتجاج نن په 4 ورځ هم دوام لري. احتجاجیان چې د پریس کلب مخې ته ناست دي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي، هلته د فوزي عملیاتو پر وخت د ړنګو کورونو سروې وکړي، د صحت او تعلیم په شمول نورې بنیادي اسانتیاوې دې ورته ورکړي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورگزی پرون مشال ویډیو ته وویل
مختلف خلک راغلو خدمو کوم مذاکراتي اغاز کوم چا سره ریلیټډ دي چا سره تړلي دي غو سره مدسه خاص مذاکرات نه دي شوی. موږ سره دا وادي کوي حکومتي کوي ځلې انتظامیه کوي خو په ګروند خمره تاسو وخی کنه.
خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی غازی غزن جمال چې د اکتوبر پر 12 احتجاج ته ورغلی وو وینا یې وه چې په ماموزو کې د جنگونو او فوزي عملیاتو پر وخت د ړنګو شوو کورونو سروې روانه ده، او څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغۍ 28 کسان وجلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 28201 ته ورسېد. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اکتوبر پر 14 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس له 1000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2000 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وژنو کسانو شمیر 2,22,000 ته رسېدلی دی، خو په هغه هیواد کې 1,93,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 3,48,000,000 زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او په افغانستان کې طالب چارواکو امریکا او اروپایي استازو ته خبرداري ورکړې چې پر دوی د فشارونو د دوام لپاره د بندیزونو څخه کار واخلي نو دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لاره پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په قطر کې لویدیزو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت کمزورې کول د هیڅ چا په ګټه نه دی، ځکه چې منفي اغیزې باید د نړۍ په امنیتي سکتور نیغ په نیغه اغیزې ولري. امریکا او اروپایي اتحادیه ویلي دوی تیار دي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي، خو تضمین غواړي چې طالبان به بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنې په دوحا کې له طالبانو سره د خپلو لومړنیو خبرو پر مهال افغانستان او ګاونډیانو لپاره شاوخوا 1 ارب یورو د مرستو اعلان کړی و. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل. د دې غړي تر اخیره کرا سره پاتې شوې نو د ځنی ریپورتونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام سندرې جادوګری هم واوري. خو لومړی زو د ریپورتونو طرف ته. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په خپل ټوئیټر لیکلی ل 900 زیات هغه افغان زده کوونکي چې د پاکستان ویزه ترڅنګ د پونتونونو اسناد لري په تورخم پوله به پاکستان ته واوړي. دا چې نور هغه زده کوونکي چې پاکستانی پونتونونو کې سبق وایي هم کولای شي چې خپل زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې اړه مو په 13 غړي کې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړې وې او په سر کې مې ترې دغه زده کوونکو د اوړېدو په اړه پوښتلی وو.
پاکستان دغه فیصله څنګه چې تاسو وې سفیر صاحب دا خبره کړې ده په خپل ټوئیټر باندې چې 900 افغان طالب علمان زده کوونکي چې هغوی د پاکستان په تعلیمي ادارو کې دوی داخله شته قانوني، نو هغوی ته اجازه راتلار شي. او بیا د سفیر د ټویټ نه وروسته بیا د پاکستان د افغانستان لپاره خصوصي ځانګړی استازي محمد صادق هم دا ویلو چې ټول هغه افغان چې هغه تر اوسه پورې په افغانستان کې بند پاتې دي تورخم د لارې د تړل کېدو لامل هغوی کولی شي چېغي او تورخم د لارې راشي. تورخم لارې پاکستان بند کړې و د مئی په میاشت کې د کرونا دوی دا خبره کوله، لیکن دوست بیا پاکستانیانو به دا خبره هم کوله چې امنیتی مشکلات دي. په دې تور سو میاشتو کې زمونږ چې کوم معلومات دي کابل کې پاکستانی سفارت شاوخوا 10,000 ویزې ورکړي دي افغانانو ته چې ډېر پکې پاکستان تر اثر غواړي. بیا د پاکستان د لارې نورو ملکونو ته هم پکې ډېر غواړي چې لاړ شي، لیکن هغه بند پاتې دي. او بیا بل یو مصیبت او مشکل چې دی هغه د فضائي د هوا د لارې راتلو دي. 13 ورځې یو د پی آی اے د پاکستان چې کوم ایئرلاینز دی هغه هغه راغلی دی او د کام ایئر هم، لیکن دلته اوس کرایه چې 13 ورځې یو خارجي جرنلسټ وا په دغه د پی آی اے باندې جاس کې، نو هغه وی چې د دې د اسلام آباد نه کابل او کابل نه اسلام آباد $2,500 دی د دې کرایه ورکړی دا چې دا خو پلکونو پاکستانی جوړیږي او دغه رنګ پلکونو افغانې د دې کرنسی دی. نو بار ار سړی نشي کولی چې دا وکړي. نو تورخم یوازې نه لار ده، ځکه او بل بدقسمتي دا ده چې بیا دغه بند شوی دی، دغه بل لار چې چمن د سپین بولتک ته هغه بند شوی ده او هغه طالبانو لخوا بند شوی ده، ځکه هغه د پاکستان د پالیسونه ګیله مند دي. نو بهرحال افغانانو ته ډېر مشکل دی او طالب علمانو خبره خو د پاکستان مثبت ده، او ځکه چې طالب علمانو مظاهره هم کړې وه د پاکستان سفارت بهر په کابل کې 16 ورځې وړاندې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلې احتجاج نن په 4 ورځ هم دوام لري. هغوی د پریس کلب ودانۍ مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي چې په سیمه کې امن پر ځای کولو سره دوی ته د صحت او تعلیم ترڅنګ نورې بنیادی اسانتیاوې برابرې کړي. په صوبایي اسمبلی کې د اورګزو یو استاد پرون په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړی چې حکومت سره خبرې روانې دي او دا چې مسله به زر حل شي. په پیښور کې زمنګ همکار طارق اورګزی پرون دغه احتجاج ته ورغلی او د ماموزو قومي اتحاد مشر بلال دین سره خبرې کړي.
درمن اوردونکو ز د چرشنبه مسبخین په دې وخت د پیښور پس کلب مخه ته ولاړم. دلته لپیر ورځې د ماموزو اوسیدونکو د احتجاج په توګه ناشتي. دوی بنیادی غوښتنه دا ده چې هلته سہولتونه به برابر شي، بلا مسلې دې ورته حل کړی شي. دویمه چې کوم هلته کورونا وران شوي دي داغې سروې دې وکړی شي او تاوان د ورکړی شي. دغې نه علاوه یو بله غټه غوښتنه دا ده چې دایمي امن دې هلته قائم شي. دا چې کوم احتجاج روان دی دا د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان دی. د ماموزو قومي اتحاد مشر چې کوم دی بلال دین هغه موږ سره په دې وخت موجود دی. دنه دا پوښتنه کوو چې دا احتجاج تاسو روان دی نن درېمه ورځ ده تاسو سره چا رابطه نه کړی، مذاکرات منه دي شي وي د تاسو په دې غوښتنو باندې چا خبره در سره نه کړی؟
د سیدی څه بزابط تور باندې د موله مذاکرات نه دي شي وي. مختلف خلک راغلو پاسیدل لاړلو، خو زموږ کوم مذاکرات هغه کوم چا سره ریلیټډ دي، چا سره تړلی دي، هغه سره موږ داسې خاص مذاکرات نه دي شوي.
په صوبایي سیملې کې د تحریک انصاف چې کوم غړی دی غازی غزن جمال، دا خو راغلی او دغه ځای کې تاسو ته ډډم درکړله چې دغه ځای کې چې کوم د ستاسو د غوښتنې دي دا زموږ په ترجیحاتو کې دي. آیا د هغه د خبرې نه تاسو مطمئن نه
دي؟ کې داسې دي چې هغه خو هر وخت موږ سره دا وعده کوي، حکومت یې کوي، ضلع انتظامیه کوي، خو په ګراوند خو مره تاسو وښیي که نه. داسې دي چې که موږ هلته کوم خلک وستلي د 20% هغه بیا لګیا دي بې تعلیمه لوی کېږي. نوې یو تعلیمي اداره هلته دوران وړله، څه تعلیمي جوړ کړي، زما بچي پکې سبق وایي. کومې زړې جوړې په هغه کې درې تعلیمي ادارې فعال کړې دي، روډونه یې جوړ نه کړو، واټر سپلای را نه واسطه، خپل حق یې را نه کړی. نو زه څرنګه مطمئن شوم؟ دا مطمئن کېدو باندې هم لس کاله تیر کړو، اوس هم زه آی ډی پی یم، په کمپ کې یم.
دا راته وایي چې دا ضلع انتظامیه چې کوم غړي دي اوس هم دلته تحصیلدار په دې هغه کې موجود دی، نو هغه نم هغه تاسو خبر نه دی کړی، سیده سرویلی نه دی چې دا احتجاج چې کوم دا پرې دی او بس کینې دا خبره حل کوي.
هر یا نه خبره هم دغه چې تحصیلدار صاحب درو روزونه راځي، خو مونږ ته داسې څه نه دی ویلي چې زه یا مذاکرات او ترازم یا سشي ترازم. ما خو تاسو مخ کې ویل چې په ضابطه تور باندې مو سره چا مذاکرات نه دی کړی.
نو څه د تاسو لای عمل به وي کدا مذاکرات نه کیږي؟ تاسو مطمئن کېږي نه مخکې لای عمل به مسی؟
مونږ خو دغه فیصله کړې ده، زموږ کوم تنظیم دی په شمول د قوم خلکو د ورګزو، ان شاء الله که دلته د مونږ مطالبات نه پوره کیږي، نه اورېدل کیږي، صوبای حکومت راغلی او ضلعي حکومت نه مونږ ګیلمن شوي، نو بیا مونږ به انستر خار اسلام آباد په پلانینګ شته سالته مونږ د پرلت وغځو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. د تیراو باړې هغه وګړي چې کورونه د وسلوالو پر ضد د فوزي عملیاتو دوران لړنګ شوي وو شکایت کوي چې دوران شوو کورونو د بیا رغولو په سروې کې ترې رشوت اخیستل کیږي. دوی وایي انتظامیه له پکار دي چې د عمل دی شفاف کړي او د روپو اخستو مخه دی ونیسي. خو په تیرا کې د سروې ټیم یو غړی بیا دا تورونه ردوي او وایي د حکومتي قوانینو مطابق سروې کوي. د خیبر ضلع مرستیال ریلیف کمشنر نوید اکبر وایي متاثرین دې ورته درخواست ورکړي چې د سروې ټیمونو پر ضد کاروایی وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
په تیرا بدمنه او جګړو کې په تیرا او باډه کې په زورګونه کورونه ویجاړ شوی او د دغه کورونو د بیا رغولو سروې روانه ده. خو لسی وګړي شکایت کوي چې هلته د سروې ځنی ټیمونه د متاثر شوو کسانو نمونه لیکلو په وخت له هغوی رشوت اخلي او چې څوک روپۍ نه ورکوي دا غوی نمونه پکې نه شاملوي. د باډې د ملک دین خیل قومي تړون مشر عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي
کې خو موږ په جاړو فریاد ستړي شو درېما میاشتو چې سروي ټیمونه کور پرې خدای په کالور نوستي بارزو کې سروي لوړاو چې کونه خلکو لا نویر کوي درې درې کوله روپیه راوي سوري وي سروي بیا چې کله شروع شي نو بالکل روپیه خلی یو کورم چاله به روپونه نه کوي کوله په سر چې سروي تا کوي 50000 روپیه پیمنت خو بداسي شکل بداسي پیمنت کیږي پیمنت بداسي شکل کیږي روپیه بداسي شکل کې اخستل کیږي چې غوې دانه بغیر ثبوت هم نوي چې یو سړی وي چې بس مخو 50000 روپیه ورکړو سر مې وکړه بس دانه ویره نور ثبوت نوي.
په دې موضوع سره د تیراو باړې د متاثرینو یو مشر هاشم خان پر دې هم خبرې وکړې او دوی ویل
چې خلکو نه 50000 چنه 60000 چنه 70000 چې کم ټیم دی دا پیسې اخلي ته او سروي وتا کوي او ټوکن ور کوي او چې کوم خلک پیسې نه ور کوي هغه سروي نه کوي. لکه د موږ د خبرې مقصدم دغه دا بالکل ډیر شکایتونه شوی دي خو موږ لکه عوامو لبه دا پیلو کو چې دغه شی خبره وکړو دغه شی مخنیوي کو چې خلک پیسې نه اخلي.
د خیبر ضلع مرستیال ډیپټي کمشنر ریلیف نوید اکبر وای چې څوک ورته د کورونو د سروي په وخت ټیمونو ته د رشوت ورکولو ثبوت ورکړي نو دوی به پر ضد کاروایی وکړي.
بالکل مونږ دا ویلکم کړو. کوم را دي شي مونږ له دې درخواست را کی ښکار دې پکې منشن کی چې پچا باندې دي تور لګي چې چا د دین غوختي د چا په لاس غوختي د چا په لاس دي ورکړي سشي بالکل مونږ دا ویلکم کوو هغه دې راشي مونږ به دې پراپر انکوایري کوو پوچ گچ به کوو هر شي نه به تپوس کوو چې کم یو بده کې ملوثي هغه ته به داسې سزا ورکو چې انده د پاره به بل سړی داسې کار نه کوي.
په تیرا کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو د سروي یو ټیم مشر سره مو په دې موضوع رابطه وکړه، خو دوی د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط د رشوت اخیستو تورونه رد کړل او وی ویل چې دوی په دې کار کې نه دي ککړ. د خیبر د بیا بحالې څنګه چارواکي وایي چې د ویجاړو شو کورونو سروې نه پس یو ران شوی کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم ران شوی کور لپاره 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکوي. دوی وایي تر اوسه په باړه او تیرا کې خواوشا 11,000 متاثرینو ته د معاوضو چیکونه ورکړي او دا لړۍ به دوام لري. یو اندازې مطابق په تیرا او باړه کې په تیر بدمنۍ کې څه باندې 40,000 کورونه ویجاړ شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
مشال ریډیو اوري. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بارنو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او انډونیزیا د بارنو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې ده او د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې د ځین نورو اسلامي هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه یې هم ترلاسه کړې ده. دا وزیران کله او څه لپاره کابل ته ځي؟ هغه ځای ته چې واکمن حکومت پکې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې. جزئیات په دې رپورت کې.
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او تر اوسه یې یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښېدي چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت په نوم یو زدهکوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځي پرانستو ته ډیر خوشاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاصي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوی وو. د کندوز شهر د سید درک سیمه د نسوان لسی د 12 ټولګي زده کوونکي سنا کاکړ هم لاس جیرډو سره د خبرو پر مهال د شونځو پرانستو ته خوشي څرګنده کړه.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، مونږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده او ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی غړي خبري غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیر میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوشاله سوې وه. د شغلي چاو شغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسی شي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري په ورستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د لک تر لګه دوه سیاستوالانو خلاف ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې پر هغوی د غیر اخلاقي کارونو تور پورې شوې. سیاستوالانو هغه ویډیوګانې جالي وبللې او پر وړاندې د قانوني اقدام ژمنه وکړه. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایی مواد خپرېږي. تر دې مخکې هم د هغه هیواد سیاستوالان، قاضیان، چارواکي او نور شخصیتونه د بدنامۍ له کمپاینونو سره مخ شوي دي. شنون کې وایي د دې ډول کارونو مخه سیاست بدنامول او په چارواکو فشار راوړل دي. د دوی په خبره په پاکستان کې د بدنامۍ مخنیوي او سزاګانو قانون شته چې خلک یې کارولی شي. پامیر ساحل موضوع ته کتنه کړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د ځینو سیاستوالانو جالي ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغوی په غیر اخلاقي کارونو تورن شول. په دې کې یو ویډیو د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوالي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي آسیې صالح خټک او دویمه د محمد زبیر د چې د اپوزیشن مسلم لیگ نون د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز بیان او د سند پخوانی گورنر دی. آسیې خټک تر ویډیو خپرېدو وروسته له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د سپتمبر پر 13مه پر ټوټر خپل انزور سره یو اردو شعر خپور کړی چې پکې راغلی چې چای چې د پرځولو هڅه کړې وه هغه تر هغې وروسته مایوس شوی چې نوموړی خپل کار ته ادامه ورکړه. تر نوموړی مخکې زبیر د سپتمبر پر 26مه پر ټوټر په بیان کې هغه ویډیو جالي و بلله او وایي دا سخت شرمناک کار دی. نوموړی ویلي په اخلاص، پوره ژمنتیا او وقار یې د هیواد خدمت کړی او د پاکستان پرمختیا لپاره به غږ پورته کولو ته دوام ورکوي. د پاکستان یوې خبریالې غریدې فاروقي هم پر هغه ورځ پر ټوټر په بیان کې ویلي ول چې زبیر د پیښې د پلټنو نیت کړی دی او عدالت ته وځي. زبیر د پاکستان د پلانونو د وسنی وزیر اسد عمر ورور دی. نوموړی د اکتوبر پر 2مه د پاکستان یو خبریال منصور علی خان ته په مرکه کې وویل هیڅ ناسم کار نه دی کړی او ځکه نه ډاریږي او خپل کار ته دوام ورکوي. دا البته ویل چې هغه ویډیو یې کورنۍ او ښځه زخته پریشان کړه، نو ځکه یې تر ځنډ وروسته خبرګون وخود.
مهرباني وکړئ پر دې پوه شئ چې زه کورنۍ لرم او هیڅ کورنۍ ښځه یا بچی دا ډول خبرې نشي زغملی. زه وایم که تاسو له ما سره سیالي کوئ په سیاست کې وکړئ، پر ما انتقاد وکړئ، زه به برداشت کړم. تاسې په سیاسي هڅو زما سیاست ختم کړئ، ناکامه کړئ، زه به وزغمم. خو دا څه چې وشول، آیا دا د یو کس د میرمن لپاره د برداشت وړ ول؟ زما ښځه د رواني صدمې ښکار شوه او اوس هم زخته خپه ده.
خدا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایی مواد خبريږي. په تیرو کلونو کې د قاضي ارشد ملک په اړه هم د یو محفل ویډیو خبره شوې وه. هغه مهال نوموړی د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف پر وړاندې د درغلیو د مقدمې قاضي وو. البته له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د موبایل ټلیفون، د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له دودېدو سره د شخصیتونو د بدنامولو او د هغوی د تورنولو کار د پخوا پرتله اسان شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قامي وطن ګوند عمومي سیکرټر او شنونکی هاشم بابر وایي دی خوشاله دی چې پر ټولنیزو شبکو ولس د سیاستوالانو د تازه جالي ویډیوګانو خپرېدو هرکلی ونه کړ. دی وایي دا ډول کارونه خورا شرمونکي وي چې د پاکستان له ټولنیزو او دینی ارزښتونو سره سمون نه خوري.
د یو مسلمان په حیثیت باندې ماته د قرآن حکم شوی دی او د پیغمبر چې کوم دی حدیث دی چې کتا زما په بنده پرده واچو له زما پتا پرده واچو. نو دا یو ډېر کرکجن کار دی او دا خوشاله خبره دا ده چونکہ دا پا سوشل میڈیا باندې دا خبر راغا، سوشل میڈیا کې عام خلکو ورلا ته شاباش ورنکو. نو اکار دا کہ زمونږ اولس هر قسم ته دے، هر قوم نه تم دے، کدا هر دین نه دے چې پریکړه فیصله وکي چې دا څه زونه ته بنه جوړي.
پښتنه دا چې د شخصیتونو پر ضد د جالي ویډیوګانو خبرېدو تر شا مخې څوي. هاشم بابر وایي په پاکستان کې مقتدره طبقه غواړي له داسې کارونو سره سیاستوالان، قاضیان او مهم شخصیتونه بدنام کړي.
زورورې طبقه چې هغه مالدار طبقه دی او د پیسې په زور کوي او د پیسې په زور باندې چې کوم له خلکو نه ووټ او مغشتې شي، نو یو خدا خبره به د داخل په کې ډېر زیات ضروري دی. بل د دا راځي چې سیاستدان چې کوم دی هغه مختلف رائټس چې مشته او لیفټس چې مشته او نیشنلست چې مشته، خصوصا زمون په پاکستان کې چې کوم نېشنلیست سره پاتې شوی دی نو هغه هغه اصلي معنی دا ده چې هغه د خپل صوبې حقوق غواړي. نو هغه نېشنلیست شو خصوصي طور باندې لکه کې چې په پښتونخوا کې والے یا په بلوچستان کې واخلي دا نېشنلیستان ځکه ګڼلې کېږي ځکه دا ډېر غریبي طبقه دي.
د بابر په وینا په پاکستان کې چکم سیاستوالان د ولس د ګټو خبره کوي، زورورې طبقې د بدنامولو هڅه کوي. د پاند همدا عمل دی چې دا خورا ضروری ده چې ځواکمنې ادارې باید د آئین په دایره کې کار وکړي او پر ځواکمنو او مقتدرو خلکو هم قانون هاسې عملی شي لکه پر ولس چې عملی کیږي. په پاکستان کې د مقتدره طبقې اصطلاح اکثر د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره کاریږي چې په بیا بیا یې په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی او وایي چې په هیواد کې د ولسواک یا جمهوري نظام پرمختیا ته مندی او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ټویل په 1900 زیږیز کال کې چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ، نو په خپل شاوخوا یولس کلنه واکمنۍ کې کوشش وکړ چې په پاکستان کې سیاست او جمهوریت بدنام کړي. دته په خبره تر ضیاء الحق ورسته په پاکستان کې ولسواکي زیانمنه شو او که جمهوری حکومتونه جوړ هم شول د امنیتی ادارې استابلیشمنت تر نفوذ او ان کنټرول لاندې ول. خټک وايي په پاکستان کې په 1999 زیږیز کال کې چې بل پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د میا نواز شریف حکومت ړنګ کړ، نو پر سیاستوالانو یې د درغلیو تورونه پورې کړل او پر وړاندې یې مقدمه پیل کړې. دته په خبره د سیاستوالانو او جمهوریت د بدنامولو سلسله تر هغه وروسته هم جاري و.
شکم خلک په مشرف سره ماګر شو نو که هغه په ډېر الزامونو د رشوت فساد یا د ګډوډو کارونو هغه به صفا شو، خو چې کوم به فرق جمهوریت لپاره ودرېدو نو هغه خلاف به کسی راوتې. پارلیمنت خلاف ډېرې خبرې وشوې چې پارلیمنت د ډاکوانو او د غلو یو قسم تا کور دی یا مرکز دی یا داسې. زه تاسو ته یقین زه په سینیټ کې پاتې شوی یم 2009
افراسیاب خټک وای په پاکستان کې واځي سیاستوالان نه بلکې نور شخصیات هم د بدنامۍ او کمپینونو سره مخامخ پاتې شوی دی. دی وای په 2009 زیږیز کال کې د احتساب قامی ادارې نیب پر مشر جاوید اقبال د فشار لپاره یو ویډیو خپره شو او په تاریخي تناظر کې کولی دی شي نو ذوالفقار علي بوټو واخله تر بنظیر بوټو، آصف علي زرداری او میاں نواز شریف پورې د شاوخوا ټولو منتخبو مشرانو، سیاستوالانو او د جمهوري نظام لپاره د هڅې کوونکو خلاف کمپینونه شوی دی.
دا اوس چې کوم د نیب چیرمن دی جاوید اقبال د یو ویډیو صبح د مخکې ټلویزیون باندې چلیدلې وه، دغه سي ذوالفقار علي بوټو خلاف هغه وخت کې جماعت اسلامي والا او ضیاء الحق چې کوم حامیان وو هغه یو کمپین چلولی وو د هغې د مور بیبي باره کې چې هغه پخوانی د هندو کورنۍ نه وه او کنه داسې وه او هغسې وه. نو دا قسم ته خبرې شوي دي پاکستان کې بدقسمتۍ سره چې دې لپاره چې سیاسي غچ واخلي خلک سیاسي بدل واخلي. ډېر دا نه چې دا خبرې رښتیا وي که دروغ وي، خو دې کې زیات خبره دا وه چې سیاسي بدل اخیستل او خلکو باندې په فشار اچول دوا اچول.
په 2019 زیږیز کال کې د احتساب قامی ادارې مشر جاوید اقبال یو ویډیو خپره شو چې پکې نوموړی له یوې ښځې سره په خبرو لیدل کیږي. تر ویډیو خپرېدو سمدستي وروسته نیب د هغې ښځې په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد مقدمه دایره کړه. اقبال هغه مهال په خبرو کې هوډ ښوولی و چې په درغلیو د تورونو اپوزیشن او حکومتي سیاستوالانو ضد به پلټنو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د خلکو د بدنامولو مخنیوي او مجازاتو یو قانون دی چې ورسره سم که څوک په لفظي یا لیکلې بڼه او یا هم د رسنیو له لارې د بل چا د رسوا کولو یا بدنامولو هڅه وکړي نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. د پېښور هایکورټ وکیل شهاب الدین خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل د پاکستان له قانون سره سم د غیر اخلاقي ویډیوګانو جوړول هم جرم دی. د ده په خبره د هر کس ضد چې داسې ویډیوګانې خپرې شي او یا یې له بلې لارې د بدنامۍ هڅه وشي باید عدالت ته ولاړ شي.
که یو کس دا دعوه لري چې زما خلاف دا ویډیو فیک ده، نو اسې ایمانن دغه سړي ته دام پکار دي چې هغه عدالت ته لاړ شي چې زما خلاف د فلانۍ سوشل میډیا چینل یا چې کوم نیشنل میډیا دا یا د دې نه علاوه الکترونیک میډیا یا اخبار دا یو ویډیو یا تصویر شایع کړی ده چونکې دا دروغ دی زه دا چیلنج کوم، نو بیا په هغې کې هم داسې مقدمې درج کېدای شي چې په هغې کې قیدم کېدای شي او د دین علاوه دیمیجز دا سړی کلیم کولای شي د پاکستان د قانون مطابق.
د قامی وطن ګوند مخکښ سیاستوال هاشم بابر زیاتوي د پاکستان تاریخ مشاهده ښیي چې پر دې سربیره چې سیاستوالان د درغلیو په تورونو تورن شوي د بدنامولو هڅه یې شوې خو ولسي باور یې له لاسه نه دی ورکړی ځکه چې ولس پوهیږي چې سیاستوالان او سیاسي ګوندونه یې د اړتیاو پوره کولو او ورته د ژوند اسانتیاو برابرولو هڅې کوي.
پامیر ساحل رپورٹ مو اوریدو چې په دې ورستیو کې په پاکستان کې په ټولنیزو شبکو د لک تر لګه دوه سیاستوالانو خلاف د ویډیوګانې چې خپرې شوې وي داغه په اړه په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډی زووري د ایران فوز مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلې دي. د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې عمران خان او محمد باقری د ملاقات پر مهال خپل منځي اړیکو ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. محمد باقری چې د هیواد د یو لړ رتبه فوزي پلاوی په مشرۍ د اسلام آباد په سفر دی هم پرون یې د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلې دي. پاکستان حکومت وی هغه افغان زده کوونکي چې د هیواد په بیلابیلو پونتونونو کې سبق وایي ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی له 900 زیات افغان زده کوونکي چې د ویزې ترڅنګ له پاکستانی پونتونونو اسناد لري د تورخم لارې به پاکستان ته واوړي. په پیښور کې د ورغزو د ماموزو قبیلی احتجاج نن په څلورم ورځ هم دوام لري. احتجاجیان چې د پریس کلب مخې ته ناست دي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی غازی غزن جمال چې د اکتوبر په 12مه احتجاج ته ورغلی و وینا یې وه چې په ماموزو کې د جنګونو او فوزي عملیاتو پر وخت د ړنګو شویو کورونو سروې روانه ده او څوک به هم له مرستو پاتې نه شي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید 19 ناروغي 28 کسان وجلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 28201 ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اکتوبر پر 14مه نیټه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس له زرو زیاتې تازه پیښې ثبت شوې چې ورسره د 2020 زیږدیز کال د فروری راهیسې د ټولو ولجنو کسانو شمیر 2,12,000 ته رسیدلی دی. خو په هغه هیواد کې 1,93,000 نه زیات کسان له کرونا وایرسه رغیدلي هم دي. او په افغانستان کې طالب چارواکو امریکا او اروپایي استازو ته خبرداري ورکړې که پر دوی د فشارونو د دوام لپاره د بندیزونو څخه کار واخلي نو دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لار پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په قطر کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت کمزورې کول د هیڅ چا په ګټه نه دی ځکه چې منفي اغیزې به د نړۍ په امنیتي سکتور نیغ په نیغه اغیزې ولري. لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل. اوریدونکو د جمنی سره سم وس وخت شوې ده د دې غړې د 19 پروګرام سندري جادوګری د دې پروګرام کوربا هارون بچا ده. راځي چې وایو
سلیم شایز هارون بچای مریدون کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځنې سندری اورو. نو موږ په خبر ته نږدې د یو کلی وو خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو. غړې سندری ورسره ویلې وي. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واورېده. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپلو سندرو او تمثیلونو کې ولس ته د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس پې پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینه ورتل.
جلال آباد کے وہ سیتو بیا د کابل دا ریڈیو اسٹیشن ٹیلیویژن اسٹیشن سر ہم ارتباط ہو دبا اکثر جلال آباد کے دلیم غمزدہ سر دلوانی کا والا داغا سر ابا پٹا لا کے کر دے دو اور دے یہ کمیڈین سندر گاڑے ہو دبا محفلوں کے وطن کے کمیڈین ڈرامے کا والے دا یو شاگرد دلرو د میاګول جمبوري په نامه جمبوري ورته دره میاګول نومو هغه په تاسو سره ملګرتوب کو په ډرامو کې نو د یو یو خ انعکاس ورکو خ تنجی ډرامي به جوړول او خلکو ته یو خ الهام درلوده د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به جوړول په هر محفل کې په هر واده کې خاص لباس به اغوستو یعنی محفل ته به بیخي تغییر به ورکو نو خلک به دومره متوجه کړل چې دغه د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به خلکو ته ورکوو انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې او د خپله یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپله.
فضل رحمان وحدت زیاتوی ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به د مسلکي هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له د سره د خپل کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وکړي او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه وکړي.
بچیان نو سره بچیان ما د سي ځکه ما سره نږدې تعلقات درل په اکثر کنسرتونو کې ورسره یو ځای ومه محفلونه مې ورسره تېر کړي دي نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي هغه دي نو د هغه حساب نه نیم او پته نشته چې د ده بچیانو هلته وو پېښور کې وو یا دلته وو خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی دغه زده کړې کړې مې هلته وه په پېښور کې به زده کړې کړې خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده ځکه دا د پخ سیستم باندې دا د خپل هغه کوم ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو ځکه هغه صحنه چې ته جوړوله هغه صحنه چې ته تمثیل کوله نو هغه داسې دغه نه وه شوقي دغه نه وه صحنه نه وه یو مسلکي صحنه وه.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ده. داونه پکې د نومیالی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات او دغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړی بریالی سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالی سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم دغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلي.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي واکنه خو د کوزي پښتونخوا ده غالبا اخوا نه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خاطر کړو ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پات کېدو کله ناکله کابل ته راتلو دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوی بخلی دواړه د خوی بخلی رحیم غمزده سره بو نو جوړی ماری بم هغه سره کو دا په خوا به د مجلسونو کې او د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې د ماستر فضل غنی بر د خې ډېر خې شه ډرامې کولې په ودونو کې په جوړو کې مجلسونو کې دغه بو او کابل رادیو تلویزیون کې بدل ته ډېر خونر مندانو سره دلته براتل سندري به ریکارډ کول او اکثر بجلال آباد کې او اکثر ب الټر پریم غمزله سره بد دی ناس ولاړه او ته دغه به کو دا لیکل هم کو شاعری به او لکه یو څه شاعری لیکلی او ټپی لیکلی وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپی دي چې د مور ملوکی سې دي نکيو پاس څنګه داسې یو څه ټپی وي ریم غمزله او دی جوړه ویلی اکثر دې سوال جواب غونډې داسې او سب کنه د ټکو پیسې دم کړو نو ډېر خه د ولست لپاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخ کې کنه نو 15 دیش خلوي کال مخ کې
مانا کا
سندرغاړي بریالي سمدي وای د سیمي خلکو به رحیم غمزدا او ماستر فضل غنی خپل خادایو ته دعوت کول چې سندره ورته وای. سمدی د هغه واده کې سکوي چې د دواله سندرغاړي د ننګرهار له شینوار سره د خیبر پښتونخوا دره ادم خیلو ته تللی وو.
غمزدا او د دې یو بل سره داسې یو اندازې د یو رقم وندي رحیم غمزدا لري خو دې په یو کیسې وکړ وای مون لاړو دغه ته درې ته وای یو واده ته لاړو وای د جلال آباد نه د شینوار نه لاړو واده ته درې ته دورا پسې تلو نه ناوې پسې وای ماستر فضل غنی بیانک لزی بیانک مونته بیان را کوم ور سره لاړو وای شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونته دی واده ولا ویل چې زو را پسې ناوې پسې زو وای ماستر فضل غنی نه ته وای ما ورته ویل چې دا خلک خپکی خیر لار کو شدا وای خدای ماستر رسول الله فضل غنی ماستر وای یو ځای لاړو ولته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډیر خوشاله شو دغه وای بیا ناوی دی خلکو د دری خلکو کې او आवाज وای ناوی نو ورکو وای مونږ ورته ویل چې وری ناوی تاسو نو ورته ویل چې دا نه خبولې بیا بناوی مونږ درکو وای د مونږ سره چې څوک تلی وو په ورا باندې وای په دې شینوارو د سپینګری ولا کان ځوانان یو هم دا نه نشو وشته وای ماستر فضل غنی چې دومره دغه وای چې ماستر ویل ما ته راکې زبتا نه خبر تر وای ماستر فضل غنی هغه نه خوښته بیا مونږ ته وای ناوی راکې وای بیا مونږ رالو بیرته شینوارو ته وای بیرته رالو نو ډیر خنه خوښتین کې مو ډیر خط سندرغاړه او ډیر خط تکړه سره
مم لیلا را کلی گلی جواب نا دی مبارک را کای علاما مم لیلا را کلی گلی جواب نا دی مبارک را کای علاما مم لیلا را کلی گلی جواب نا دی مبارک را کای علاما کئی علاما ملے لارت لی گلی جواب نا دی مبارک را کئی علاما سرو مال ما سرا کڑی لو سنا دی مبارک را کئی علاما ہم لے لارا تلی گی جواب نا دی مبارک را کئی علاما یار تبز د صدق تا وزنا دی مبارک را کای علاما هم لے لار تلی گلی زبا کو نا دی مبارک را کای علاما
په کابل کې سندرغاړی او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی وو، د هغوی په منځ کې به خوشاله وو او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستان د باندې کم هنري سفر نو کړی، خو د وخت نور نومیالی سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي وي.
ډېر دورین تندې خاوند و، ډېر خندروی سړی و او ډېر مزاقي سړی و، هیڅ کله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړې. همیش به ده په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشتبع انسان و. زما په خپله یادېږي د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نور محفلونو کښې ورسره تللی یم. ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کښې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یادو باندې ده کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کښې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول، نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کښې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي، ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنې داسې روحیه درلودله چې ده غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کښې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه یې ویلې وې په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړ او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلل چې د اتم د ثور کودتا وشوله، نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې، د هم دا سندرې ویلې او حتی په راډیو په ټلویزیون کښې به سندرې وي. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کښې په ولسوالۍ په دغه کښې ساحه کښې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په دیارلس سوه نهه پنځوسم او اته پنځوسم کالو تر منځ دغه وخت وو. مړی همدلته خاورو ته سپارل شوی دی، مړی چا نه دی وړی پېښور ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو، خو وخت او حالات داسې وو چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو، ښه نه وو. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې ځینه حکومت را انتقال کړو، جلال آباد ته یې راوړو. بیا په جلال آباد کښې په کوم ځای کښې دفن شوی دی، دولت کومک وکړو، لاړه د ده مړی را انتقال کړو، خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کښې د ده محبت زخته زیات وو. نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر، یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کښې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لنډ معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې په پای کې د هغه له د یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
رازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېده؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پاو کم یو لس بجې، او د چهارشنبه پورس مازیګر پاو